پیښور کې د مخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې دروو، خو پیل له خبرونو کوو. سرټکی په کورم کې د فرقایز او تریخوالی په تازه پیښو کې د وژل شو شمیر 15 ته رسیدلی دی. پاکستان تحریک انصاف نن په اسلام آباد کې احتجاج کوي او د لبنان پر مرکز بیروت د اسرایلی پوځ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په کورم کې پر مسافر وړونکو گاډو تر برید وروسته په فرقایزو نښتو کې د وژل شو شمیر 15 ته رسیدلی دی. روغتیایي چارواکو ځایي مشرانو نن مشالړو ته وویل چې په هغو نښتو کې 150 کسان، یعنی 150 کسان ټپي شوي هم دي. ځایي مشران بیا د یو شمیر کسانو د لا درکې خبره هم کوي. دوی وایي د نومبر پر 2 په بګن کې پیل شوی د افریقایي نښتې اوس نورو سیمو ته هم غځېدلې دي. دوی په وینا شیا او سنی دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف بیا بیګا په پړه چنار کې رسنیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي ختمولو لپاره د حکومت هڅې روانې دي او دا چې د دوی لومړیتوب د اوربند عملي کول دي. په کورمه کې تاوتریخوالي لاغه وروسته زیات شو، کله چې د نومبر پر 20 په کوزه کورمه کې د شیعه مسافرو د گاډو پر یوه کاروان په برید کې تر 50 زیات کسان وژل شول. هیڅ هم دغه حملې ذمہواري نه ده منلې. د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزی وایي د پښتنو ترمنځ د ځمکو پر سر د موجودو شخړو د هواري هڅه کوي. نوموړي د خبرنن په جوب کې د خپل ګوند لخوا د جوب ډویژن په کچا بدل شوی د ورځنۍ جرګې ته په وینا کې کړی دی. نوموړي ویلي د پښتنو ټول قبیلې به د خپلو مشرانو نمونه ورکوي چې د ده په وینا پر خپل منځیو مسلو او د هغو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. محمود خان اڅکزی د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د نامنۍ موضوع هم یاد کړه. وی ویل د هغه حکومت منل ګناه ده چې د ولس د ژوند او مال ساتنه نشي کولی. نوموړي تور پورې کړل چې د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې پوره وړتیا لري، خو بیا هم د پښتنو پر وژنه سترګې پټې کړې دي. خو د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې دوی د ولس د ژوند او مال ساتلو ته ژمن دي. پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره نن په اسلام آباد کې احتجاج کوي. د ګوند نن پر خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی دی چې د هیواد له بیلابیلو برخو احتجاجي قافلې د اسلام آباد پر لور روانې شوې دي. خو د ګوند مشران تور پورې کوي چې حکومت د دوی د احتجاج د مخنیوي لپاره ټولې لوی لارې تړلې دي. تحریک انصاف د عمران خان په ګډون د ګوند بندي مشرانو د خوشی کولو ترڅنګ د 26 آئینی ترمیم لغوه کولو غوښتنه هم کوي. وایي چې په تیرو عامو انتخاباتو کې د دوی ګوند بریا ترلاسه کړې وه، خو واک نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد پولیسو پرون په ښار کې د عامه نظم ګډوډولو مخنیوي لپاره د قانون 144 دفعه لګولې وه. د قانون د دې دفعې له مخې پر هر ډول ولسی غونډو بندیز وي. د اسلام آباد پولیس وایي د قانون سرغړونکي به گرفتاروي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې خبر ورکړی چې په هغه واد کې 3 ماشومان ګزړن وهلي دي. د پاکستان پولیو ایرډیکیشن پروګرام په نوم د ادارې نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې له 3 ماشومانو څخه یو د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان او 2 د بلوچستان دي چې یو یې د ژوب او بل د جعفر آباد ضلع دی. په بیان کې ویل شوي چې له دې سره سکال تر اوسه په پاکستان کې د ګزړن وهلو ماشومانو شمیر 55 ته ورسېد. له دې ماشومانو څخه 6 په بلوچستان، 44 په خیبر پختونخوا، 43 په سند او 1 په پنجاب او اسلام آباد کې پولیو وهلي دي. تاسو مشال لیدو ته وګورئ. د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنۍ اورګاډي پرون له چین څخه د قزاقستان او ازبکستان له لارې مزار شریف ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې خبر ورکړل چې په اورګاډي کې ټول 55 کنټینرونه ول او په 2 ورځو کې افغانستان ته رسیدل. د بیان کې زیاته شوه چې د اورګاډي به د ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره قزاقستان، ازبکستان او چین ته یوسي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یوشیو یونګ او سفیر جاو شنګ هم پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرایلی پوځ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د نومبر 23 په دې بریدونو کې 68 کسان ټپي شوي هم دي. وزارت زیاته کړې دا 3 ځل چې اسرایل تر یو نه په کم وخت کې د بیروت پر مرکز کې داسې بریدونه کړي دي. وزارت ویلي د حملو په اړه له مخه هیڅ خبرداري نه ورکړل شوی. دا لږ وروسته چې د اموس هاکسټن په نوم یو امریکایي استازی د دې لپاره منځني ختیځ ته تللی دی چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ له څو میاشتو روانې هغه نښتې ودروي چې اوس یې د مکمل جګړې بڼه اخیستې ده. حزب الله یو وسلواله ډله او د جنوبي ډله او د جنوبي لبنان پر زیاترو سیمو سیاسي نفوذ لري. امریکا حزب الله یو ترهګر ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې وسلواله څانګه د بندیزونو په لومړ کې شامله کړې ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای تاسو د مشال ریډیو خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د کورمې په تازه فرقه ییزه نښتو کې د وژل شوو شمېر 15 ته رسیدلی دی. هم د کورمې د نام نه حالاتو په تړاو پرون ملي جمهوري غورځنګ د پېښور پلس کلب مخې ته احتجاج وکړ. د هغه ګوند یوې مخکښې بشرا ګوهر د کورمې د نام نه لپاره پوځ ذمہوار وګرځو.
کورمو کې خو تاسو وکتل چې جنگ دی، او دومره چې موږ سیکیورټي له پیسې ورکو هغه چې کوم سیکیورټي والو نو هغه جسته ښکاره نشته.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند له نن څخه په جوب کې د ورځنۍ جرګه پیل کړې چې مخه یې د ځمکو پر سر د شخړو حل یاد شوی دی. بلخوا د بنو د جانخیلو مشرانو پرون په یوه جرګه کې وویل چې په هیڅ صورت په سیمه کې بل فوجي آپریشن نه مني. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلان شوي نننی احتجاج په اړه هم معلومات درکوو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مسافر لیږدونکو ګاډو پر قافلې تر وسلوال برید وروسته په فرقهییزو نښتو کې د وژل شوو شمېر 15 ته رسېدلی دی. د سیمې بېلابېل روغتیایي چارواکي مشرانو او اوسېدونکي وایي چې د نومبر 23 یعنې پرونی تاوتریخوالي کې لس نور کسان وژل شول، او د دواړو خواوو یعنې د سویا او شونی خواوو تر یو نیم سل پورې کسان ژوبل هم شول. موږ غوښتل چې په دې اړه تازه معلومات یو ځل بیا له خپل خبریال طارق ورغزین واخلو، خو هغه سره مو دا وخت اړیکه نه ټینګیږي. هغه البته نن غرمه زمونږ خبریالې انیسې اجمل ته په خبرونه کې د کورمې د تازه چې کوم حالات دي د هغې په اړه دا معلومات ورکړل.
په کورمه کې د جنگ تازه صورتحال دا دی چې هغلته دواړه فریقین اوس هم مورچزن دي. که څه هم دا وخت د جګړې شدت کمزور دی، خو تیره شپه چې کوم ده هغه جګړه زیاته شوې ده. او دغلته دا معلومات هم ضروری دي چې په سیمه کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي، نو په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژکاو داسې نور په آزاد توګه کوي. په دې کې شهري آبادی لکه صدا، بالشخیل، خوارکلی، بگن او علیزو، عرفانی کلی او داسې نور چې کوم دی د ګلو تر قهر لاندې راغلي دي. نو په کورونو باندې چې کوم دی هغه ګلې غورځیږي. د دې له وجې لیاس سیمو چې کوم دی خلکو وتل پیل کړي دي. او دا جنگ چې په 22 نومبر باندې په بگن کې تر یرغل پس شروع شوی، یو شمېر سیمو ته غځېدلی دی. او دا سیمې تاسو ته جمع مخکې یاد کړل، دا سیمې چې کوم دی د دې نه علاوه غوزګړی او کنج علیزو او دغه شانتي د تری منګل سیمو ته هم غځېدلې دي. د دې د چې کوم د اتوار په شپه جنگ شوی دی، نو په هغه کې درې کسان چې کوم دی نور تر مړکېدلو پس دا شمېره چې کومه ده 15 ته رسېدلې ده. او دا شمېره راته مقامي مشرانو، صحت محکمې غړیو او ضلع انتظامیه راکړې دي. او په جګړه کې چې کوم دی د صحت محکمې او ضلع انتظامیه تر مخه تر اوسه تر 1500 پورې د دواړو خواوو ژوبل شوي هم دي. په سیمه کې دا وخت چې کوم دی لارې بند دي، بازارونه چې کوم دی هغه تړل شوي دي، سکولونه بند دي او انټرنیټ چې کوم دی بالکل بند دي. خلک محصوره پاتې دي او حکومت اوس د موبایل سرویس چې کوم دی هغه هم تړلې دي. په سیمه کې د خوراک سکاک، پېټرول او دوایانو او داسې نور د ژوند ضرورتونو کې لته غلې دي.
تاریخ دلته تاسو نه داته پوسوم کوم چې د صوبایي حکومت لخوا الته آیا د حالاتو سمولو امنیت پر ځای کول لپاره څه هڅې روانې دي او کنه؟
بالکل، کورمې ته د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈپور په هدایت یو حکومتي پلاوی ورغله دي. په هغه کې د صوبایي وزیر قانون آفتاب علم او انفارمیشن منسٹر بیرسٹر محمد علی صاحب پر شمول د صوبے لوڑ پوری چارواکی انتظامی او امنیتی لوڑ پوری چارواکی شامل دی. حکومتی پلاوی چکم دے اغا پرون پا پاڑا چنار کی شیا مشارانو سره ملاقاتونه کړی دي. اغه ورته خپل چکم خبری دي اغه ورته وړاندې کړی دي او نن په صدا کې د سنیانو مشرانو سره په جرګه دي. نو دا غا چکم دي کنه دا مسلې دی په سیمه کې چکم دي نور مسلې هم د حل د پاره دوی خبره کوي. خو اوس په دې وخت کې د دوی تر ټولو غټه د دوی تر ټولو غټ مقصد چکم دي اغه په سیمه کې وربند دي. د انفارمیشن دفتر څخه ما جاری شوه ووس یو تازه خبر مخې ترغله دي هغه کې د کورمې په معاملې کې د خبر تر مخه اهم پیشرفت شوه دي. او بیرستر محمد شیف چې کوم دی په حواله ویل شوی دي تر یو خبر د ملاوي دو امکان دي او دغه پیشرفت چې کوم دی هغه به د زر رسنیو ته چې کوم دی هغه وړاندې کی.
تاریخ ورک زیور دن کو مونته د کورمې تازه حال راکوه. د امین اشتل ګوند تر څنګ ملي جمهوری غورځنګ هم ویلي چې سبا یعنی د نومبر پر 15مه د صوبې په ټولو ضلعو کې د کورمې د روانې نامنه ضد مظاهرې کوي. په کورمه کې پر مسافروړونکو ګاډو برید او تر هغې وروسته د فرقهیزو نښتو پر ضد په پېښور کې ځینو ملتپالو ګوندونو فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه پرون او له حکومت یې وغوښتل چې د حالاتو کابو کولو لپاره جدي اقدام وکړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د قانون د وزیر آفتاب علم پردیپ مشرای د لوړپوړو چارواکو یو وفد د جمعې پر ورځ پاره سینار ته تللی او لزایی سنی او شیعه مشرانو سره خبرې کړې دي. حکومت البته دا نه دی ویلي چې دا خبرو کومه نتیجه مخې ته راغلې ده. خو تفصیل اورو د غلام غوث په دې رپورټ کې چې د پېښور د پرونی مظاهرې چې کوم ګډونوالو د هغوی په غږونو پیلېږي.
پیښور پریس کلب خوا کې دا احتجاجي مظاهره د ملي جمهوري غورځنګ د سوري لاندې ترسره شوه چې پکې په کورمه کې د سورلو د ګاډو په قافله د ډزو په پیښه او د هغې وروستو د تاوتریخوالي په پیښو د سختو اندېښنو څرګندونه وشوه. په دغه مهال د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داور له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
ما د فاقي حکومت هم چې څومره چارواکي دي د وزیر اعظم د ټولې کابینې د دې والد مو کتل په ټویټر او په فیسبوک. موږ چې د کورمې دا دونه غټه سانحه ده چې پراپر یو مکمل جنگ روان دی د دې په حواله د دې سره دا هغه بالکل خاموشه دي. هیڅ قسمه غږ نه دی کړی مزاحمت هم بیا د صوبایي حکومت خو چونکه ترجیح بیخي بدله ده هغه خو وایي چې بس زمونږ د ژوند همدا یو مقصد دی چې مونږ خپل لیډر د جیل نه آزاد کړو. نه مې د صوبې د تحفظ غم شته نه مې د هغې سره څه کار شته نه مې دلته د امن سره څه کار شته نه مې د دې صوبې د ترقۍ سره څه کار شته. نو دا د دواړو ترجیحات دي. مونږ به تور یو سیاسي ورکر به تور یو سیاسي ګوند په دې قسمه احتجاجونو بس هغه یادهاني ورکوو.
په دې مظاهره کې د بشري حقوقو خزینه فعالانو او خزینه سیاستوالو هم ګډون وکړو او دوی د کورمی د تازه پیښونو علاوه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په زیاتې شوې ناآرامۍ او د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو هم د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه. سیاستوالي او مدني فعالي بشرا گوهر په دغه لړ کې له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
دا پښتانه تباکې د پښتانه ټول در په در کړی دي. کاروبار نشته ده تبای دا او کورمو کې هتا سو کته چې جنگ ده او دومره چې مونږه سکیورټی لا پیسې ورکو بیا هم کونوی باندې اٹیک وشي جنکه خزه مشران بچی ټولې تباکړه مکرل او اغه چې کوم سکیورټي والو نو اغه چې تخکاره نشله چې اغه یې سشله اغه یې ولې ریسپانس ورنه کړی سکیورټي. بیا پرون بیا نه اور بل شوی او هر شرطه په کور مو کې او بیا نو حکومت او ریاستو
په عین حال کې په پیښور کې د باچا خان مرکز پیښور نه د خپل شوی بیان تر مخه عوامي نېشنل ون په کورمه کې د روان صورتحال او د صوبایي او مرکزی حکومتونو د سوړ او سست ردعمل په ضد د پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی دی. په ټولنیزو رسنیو بیا د خیبر پښتونخوا په حکومت او په مرکز کې په وفاقي حکومت هم سختې نیوکې مخې ته راغلي دي چې د پښتونخوا حکومت د مرکزی حکومت په ضد د عمران خان د راخلاصولو په هدف د احتجاج لپاره زیات چمتو دی. په پیښور کې خبریال او شینونکي شمس مومن وایي د کورمی د نارامه صورتحال د قابو کولو زیاته ذمہ واری د صوبایي حکومت ده.
د کله چې په صبح کې دومره غټ غم را پیښ شوی دی، کوم چې د کرم واقعیت دی، کوم چې د بنو واقعیت دی، کوم چې د ټانک او د وزیرستان واقعیت دی، چې په تیره یو هفته کې مسلسل که موږ حساب وکړو نو زما په خیال دو نیم سوه کسان په دې ټایم کې یا کنی نو یو نیم سل کسان چې دی نو دا په کوسه پورې شهیدان شوي دي. خو د کور مالک چې دی هغه په ځای د دې چې د خپل غم وجاړي دی، هغه لګیا دی او هغه د خان د رهایۍ دپاره په اسلام آباد باندې د الغار بندوبست کوي، د هغې دپاره تیاری کوي. نو بیا چې کله مالک په خپله باندې دسي نو د هغه ګاونډیان او رشته دار یعنی نور سیاسي ګوندونه مذهبي ګوندونه چې دی هغوی ښکاره خبره ده چې هغه اول د خپل د کور مالک ته ګوري چې کوم حکمرانان دي، کوم صاحب اقتدار دي، د هغوی رویه څنګه ده.
بلې خواته صوبایي حکومت د کورمې په صورتحال د احتجاج کوونکي سیاسي وندونو او په ټولنیزو رسنیو په صوبایي حکومت شوي نیوکې ردوي او د صوبایي حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف لخوا د نومبر په درویشتمه نیټه په خپور شوي بیان کې ویلې شوي چې د قانون د صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي په مشرۍ د سرکاري چارواکو یو وفد پاړه چینار ته رسېدلی او هغلته کې د ځایي مشرانو او اړوند فریقینو ترمنځ د کورمی د انخطو او ستونزو حل کولو هڅې روانې دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د زیاتیدونکي نام نه پر موضوع د خبرو لپاره د جرګو د لړۍ دویم هغه نن په ژوب ښار کې پیل کړې ده. ټاکل شوی سبا به دغه جرګه پای ته ورسي. د جرګې ته د ژوب او شیرانی د سیاسي او قبایلي مشرانو ترڅنګ له نورو پښتنو سیمو څخه هم مخور او فعالان ورغلي دي. په نننۍ ناسته کې د سیمې د امنیت، مادني وسایلو او نورو مسلو په اړه ویناوې وشوې. نورحال زمونږ همکار عبدالحی کاکړ په جرګه کې له ناست ځایي خبریال پیام خروټي څخه پوښتلی دی.
دو ورځنی جرګه سیده نو نن پیل کړی وی لنه بجې دغه جرګې نو دغه جرګه سیده د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له طرفه دا د دې چې کوم جرګې صدارت کوي هغه نواب ایاز خان جوګی زید چې د دې جرګې مشر ده.
شانن سیده جرګه شروع شوی ده، په دې کې د کم کم ځای خلک دي، د کم ضلعو د کم ځایو راغلي خلک دي.
جرګه کې لکه نصیب الله له مسلم باغ له لور لای له نصیب له ژوب کمردین کاریز د غسل شیرانی له مسخیل له بیلو بیلو علاقو نه خلک راغلي دي د جرګې ته او په دا جرګه کې په زیات تعداد سره ګډون کړي د زوسم د جرګې په کم چې پنډال دی یا د جرګې په میدان کې ولاړم شاوخوا خلک اوسم راغونډ دي.
شانونن دا جرګې ته به تکرونه ویناویم چا کړي وي هغه څه وویل څه څه خبرې وکړي.
مهمه مجلسونه دي هغه د همن عوامان په حواله باندې دوی پریکړې وکړي او خبرې وکړي او له صدر څخه یا د پارټۍ له مرکزي قیادونو سره چې باغې کې محمود خان اسدزی و له دغه دوی پریکړې وکړي غوښتنه وکړي چې هایا دغه جنگ جدل دغه هم مطلب چې په ملک کې بدامنی دادا بترسو پوری او پښتون ولی خپل ژوند تن پریږدي کنه.
اهمه خبرې څه وی تا ته چې کومه اهمه خبرې اهم تجویزونه څه راغو
دا امن امان په والا باندې دوی خبرې وکړې. دوهم د مادنیاتو باندې چې زموږ په مادنیات باندې زموږ اختیار ولی نسته. دریم په دې باندې وکړي چې د لارې بندیز دي هر ځای ته مشته ریاست مشته لارې بندې کړې دي دغه ولی مطلب مشته بندې کړې دي چې به مقرر رالی یا خبرې والا براله هغه به دغه خبره کوله چې د دوکې چې کوم مادنیاتي دي کې دغه مزدورکار وژني مزدورکارو کتلې عام روان ده دغه سی په کوټه کې دغه مسلې روانې دي نو دغه بندیز ولې نه کیږي دغه مزدورک تام غواړو د پښتونخوا ملي او مېم پرشتي مشر د محمود خان د دا خبره وکړه چې مختلف په دغه چې د پښتنو د کمی قبایلي علاقو د زمکو جنگونه دي په دغه باندې تنازی روانې دي، نو د دغو کمیټې د راغوځي او لاره کلي له هر ځای نه یو مشر راوغوښتئ چې تاسو موږ ته نومونه راکړئ چې کوم مشران دي، نو په دغه باندې به موږ کښېنو، په دغه به خبره وکړو.
شا او دې څخه اوس دا جرګه چې ده دا به کله ختمه سي؟
نو تر 500 بجو دا جرګه وه، اوس یې ورکله چې د مازدیګر او د ماښام مونځ به وکړي، نو له دغې بعد به بیا په 6 بجې باندې بیا جرګه شروع سي. نو بیا چې تر 8 بجو سوله، تر 8 بجو سو، یا تر 8 تر 9 بجو پورې دا جرګه، یعنې تر مړۍ پورې به دا جرګه، له مړۍ بعد بیا دا جرګه ختمېږي. سهار به بیا د په 9 بجې باندې دا جرګه د سهار په 9 بجو شروع کېږي، نو بیا به دغه تر دوام لري.
او دا یوازې دا د کومو دا د جرګو تر دې مخکې هم جرګې سوي دي، او دا جرګې به څومره پورې دوام لري؟ نور کوم کوم
کومه سي اوله جرګه وه، سوله دوی په کلاسې په لور لایي کې وکړله، نو دغه د اوس جرګه سي ده، دغه په ژوکې ده دوه ورځنۍ جرګه. له دې پس نو دوی اعلان کړی دی چې په سوی کې به، له سوی بعد به بیا په پشین کې، دغه تر به بیا په کوټه کې یو غټ جرګه کوي. نو دغه د جرګو کومه سي لړۍ ده، دغه دوی وایي چې د بنو کومه جرګه چې موږ کړی ده، دا دغه په تسلسل کې، دغه په سلسله کې دغه کړیانې دي، نو اخر جرګه دوی وایي چې موږ په کوټه کې کوو.
د ژوب کې له وزای خبريال سره د عبدالحق اکل مرکه اوریده. د خیبر پختونخوا د بنو په جانخیلو کې جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې پرمنتی پوسته په وروستي برید کې د ککړتیا په تور نیول شوي کسان دې خوشي کړي. د نومبر پر 23 د جرګې مشرانو وویل چې هغه کسان بې ګناه دي، نو ځکه په بند کې ساتل ناسم دي. د جرګې مشرانو دا هم وویل چې په دې لړ کې له امنیتي چارواکو سره لیدلي، خو لا کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. د نومبر په 19 په بنو کې پرمنتی پوسته په ځانمرګي برید کې 12 سرتیري وژل شوي ول. د پاکستان او طالبانو حافظ ګلبادر ډلې د برید ذمواري منلې وه. امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته لسګونه کسان ونیول. جانخیلو د جرګې ګډونوالو حکومت وغوښتل چې د سیمې د امنیت لپاره کوټلي اقدامات وکړي. بلخوا حکومت هم پوز وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د بنو جانخیلو پرون د نومبر په 23 جرګه غونډه کړې. سیمه کې روانې نامنۍ او امنیتي سرتیرو لخوا د دوی په وینا لسګونه ځایي کسان چې نیول شوي د خوشي کولو غوښتنه یې کړې. جرګې مشرانو وویل چې سیمه کې فوزي مشرانو سره هم ناسته کړې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د جانخیلو په وینا د نومبر په 19 هلته د فوز پر پوستا وسلوالو ځانمرګي برید پس فوز د دوی لسګونه کسان نیولي، تشدد ور باندې شوی او پوستا تنیزه د خلکو کورونا یې ور باندې خالی کړي. د جانی خیلو یو مشر ملک بلکی از خان د غلط خپل وینا کې وویل
جانی خیل کوم چې څومره پوتی دی اوتو نرسوي، چې کینه کې سي عمل کیږي او عمل کوي، چې کینه کې سي په دې چې را ده هو تورز می ټیم وړي هغه بو ته بیا سوچ مشوره کی حکومت ته دا واضح پیغام ورکړي چې جانی خیل کوم له 2099 تر نن تر تاریخ راځه دا جنگ اول نشی برداشت کوای لکه دا بلا ریسکیم وال کی کل شمی دی سڑی نیولی شمی دی زنی خیل دی تکلیف دی مشکلات نا دا لو سوخلی طالب تا دا پیغام دای، حکومت تا دا پیغام
دای. دا یاد غنده یو بلگدون وال سیاسی و مدنی فعال علاو دین و ویل چې جانی خیل منډی باندې نن بیا ټول را غونډی جی
او روډینا باندې کرتی هادو میز ځوانون هانی ولی شوی دی او د حالات از میش کی مینی ا دا نو زک طرف ته دی دغه په خلاف نن جانی خیل کوم مرکه وکړه مشترکه میش سورا پی پی جی د اپریشن کی ساشی چې د جانی خیل اپریشن کو د جانی خیل اپریشن د 2009 کې هشوای دی. یو خبره واضح خبر تکو چې جانی خیل کوم پدا موجوده حالات کې د کاډه وتل تا تیار نه دی.
جانی خیلو کې پر فوزی پوسټ ځانمرګي برید کې د فوز په وینا 12 سرتیری وژل شوی ول، سلور نور ژوبل ول. چې د یاد برید ذمہواری حافظ ګلبادر وسلواله ډلې منلې وا. جانی خیلو د دیوډان د هم پر لپسې احتجاجونه جرګې او پر لتونه کړي. دوی په وار وار غوښتنه کړي چې سیمه کې د فوز حکومت امن ټینګ کړي. حکومت لخوا هم د سیمه مشرانو پر لټوالو ته وړاندې په وار وار ډاډ ورکړل شوی چې د غلط امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. وسلوالو زیدې کاروایې توندې کړې. د تازه غونډې په اړه حکومت فوز سره د مشرانو خبرې روانې دي. پرون یې هم یو پړاو شوی، خو نتیجې یې نه دي ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی تاسو د جرګو خبرونه اوریدل په جوب کې ورپسې بیا پرون په جانخیلو کې هم په جوب کې هنن پیل شوې ده سبا به پای ته رسي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جرګه ده دا اوسنی رپورټ د جانخیلو چې عمر مزیر وړاندې کړ مونږ چې نن تاسو په خبرونو کې هم اوریدل سهار راسي چې پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد کې نن احتجاجي مظاهره پلان کړې ده په دغه اړه خبرونه را روان دي په سوشل میډیا هم د پاکستان مونږ یو واري بیا زو اسلام آباد کې خپل خبريال راشد خټک را سره په خبرونه کې مشورې ده خټک صاحب ستړي مشي
مننه تاسو ستړي مشي
جوړ په خیر نو کې دغه تازه معلومات راکې چې سر روان دي د خلک اسلام آباد ته راسېدو په حال کې دي کنه نشي را رسېده لارې بندي دي تاسو خو وختي معلومات راکړي خو دا اوسنه تازه معلومات سې دي چې اسلام آباد کې به د احتجاج چې کومه مظاهره ده یا پرلت ته چې دوی ته نوم ورکړی دی تحریک انصاف دا به و هم شي که نه
او دوی خو چې د کوم اعلان کړی و چې عمران خان زندان نه راخوشي کول او د شپږشتم آئینی ترمیم چې دی د هغه بیرته لغوه کولو دپاره کوم احتجاج و دا به نن کوي نن مانا څلرویشتم نومبر نو څلرویشتم نومبر خو دغه دی تیر شو په یو مانا ماښام شو که نه او دوی را ونه رسېدل ډېر لرې دي او دلته په اسلام آباد کې هم چې کوم حالت دی هغه هم هغه چې پور ماښام نه دوی د لارې بندول شروع کړي وو او نن هم ټولې لویې لارې چې دي دا بند دي په ځینو ځایونو کې د موبایل انټرنیټ هم بند دی یعنی وای فای شته خو ده انټرنیټ چې کوم په موبایل کې کار کوي ټلیفون کې هغه بند دی او دغه شان په اسلام آباد کې دننه چې کوم سړکونه دي هغه څه خلاص دي او څه بند دي اوس د بلاروس یو وفد راتلو هغې دپاره د هوایي ډګر هغه لاره چې هغه خلاصه کړه د پنځه اویا کسانو غاړه ورسېدل خو نور د خلکو د تګ را تګ دپاره چې دوی کوم لارې دي هغه بندې دي د اسلام آباد ته نهڅوک رانوتی شي نه ته څوک وتی شي دغه شان راولپنډۍ ته نهڅوک رانوتی شي او نهڅوک وتی شي البته د تحریک انصاف ځایي غړي چې کم دي یا مشران چې کم دي هغوی داسې څه جلوس جلسه یا لاریون نه دی کړی چې وشمارل شي کېدی شي دوی دې ته انتظار کوي چې هغه بل قافله راورسېد پښتونخوا نه نو بیا به دوی چې دی هغوی سره شاملېږي خو دلته کې دومره وشول چې فیض آباد کې یو څه کسان راووتل چې شمېر یې ډېر لږ و هغه پولیسو خواره کړل بیا هوایي ډزې پرې وکړې او د وختو بهون کې ګېسي پرې ویشتو او شپاړس کسان یې ترې ونیول داسې په جنا ایونیو باندې هم یو څو کسان راووتل خو هغه پولیسو ونیول داسې په یو ځای کې څلور کسان بل ځای کې درې کسان بل ځای کې دوه کسان نیول شوي دي خو کم غټ جلوس د اریون یا پرلت نه دی شوی د ځایي تحریک انصاف د غړو لخوا
دا موټروی چې کوم ده چې پېښور او خلک راځي اسلام آباد ته یا لاهور بیا اسلام آباد ته دغه لاهور پېښور اسلام آباد موټروی یا اسلام آباد پېښور موټروی دا بند دي خټک صاحب کې دا خلاصې دي
موټروی خو شپږ وړه موټروی بند دي په یو معنا نه صرف د اسلام آباد او د پېښور ترمنځ بلکې د اسلام آباد او لاهور ترمنځ د اسلام لاهور او د ملتان ترمنځ د حق له او د سیالکوټ او د لاهور ترمنځ کنه د شپږ وړه بند دي او د سره جیټي روډ هم بند دی په جیټي روډ باندې هم چې دی څوک تک را تک نشي کولی خلکو ته چې دی په هغه معنا ډېرې ستونزې دي دلته په پینډۍ کې چې د کوم ځای کې عمران خان بندي دی اډیاله زندان دې ته ورتلونکې ټولې لارې هم بندې دي او دا خو د خلکو د اوسېدو علاقه ده دغه سیمه کې خلک اوسېږي نه ریزیډنشل ایریا ده او هغه هم په تک را تک کې
د پینډۍ د پینډۍ پینډۍ اسلام آباد د اوسېدونکو بیا په څه حال لیدې څه وایي چې دا څه روان دي دا ځکه چې دا خو لارې چې تړلې خلک به خپل شخصي کارونه په هم نشي وتلی بیا خو
دا دوی چې ورته وایي چې دا نیو نارمل دی که نه دا اوس نوې نورمال حالت دی د اسلام آباد او د پنډۍ اوسېدونکي اوس دې سره بلد شول چې دغه سې کله هم اعلان کېږي نو ټولې لارې تړل کېږي هغه ته ذهني تیار وي
تاسو وایي چې دا خټک صاحب وخت را سره لږ دی خو تاسو وایي چې تر اوسه پورې هیڅ د احتجاج څرک نه معلومېږي نو مطلب دا چې بس نه کېږي چې وبنشي
وړه احتجاجونه شوي دي چې هغه کسان نیول شوي دي په فیض آباد کې یو څو کسان راووتل په جناو نیو کې څو کسان راووتل نور غټ احتجاج لرونی دلته څه نشته په اسلام آباد
او دا پښتونخوا نه چې کوم قافله روانه وه اکثر به هلته نه به ډېر خلک راتلل نو دغه به تاسو معلومات لرئ چې راوبه رسېدی شي که نه بس پاتې
شو نه اوس نه شي رسېدلی اوس ته څنګه را رسي خو به اټک ته را رسي له په اټک ته دومره پولیس او رینجر او دغه ورته ودرول دي چې هغه په هغې راتېرېږي راتېرېږي نو ډېر وخت خو وخت
سمه ده ډېره مننه راشد خټکو له اسلام آباد موږ ته معلومات راکول پاکستان تحریک انصاف پلان کړی و خو هغه دی وایي چې ډېر داسې ښکاري چې اوبه نشي په پیښور کې د ماخام شپږ نیم بجې شوې د اوریدونکو سره لنډ خبرونه اورو. کورمکی پر مسافر لونکو گاڑو تر برید وسته په فرقایزون خطو کې د وجل شو شمیر 15 تر 16 دی. روخې چارواکو زای مشرانو نن مشال لیدو ویل چې په غو خطو کې یو نیم سل کسان ته بشوي هم دي. زای مشران بیا د زینو کسانو د لادرکه خبره هم کوي. د بلخو د اطلاعاتو په چارو کې د خبر پتونخوا د اعلی وزیر صلاحکار محمد علی سیف بیگا په پړچنار کې سره ته ویل چې تاو تر خوري ختمولو لپاره د حکومت هڅې روانې دي او دا چې د دوی لومړیتوب د اوربند عملی کول دي. د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان سګزي ویلي د پښتنو ترمنځ د زمکو پر سر د موجودو شخړو د هواري هڅه کوي. نوموړي د خبر دن په ژوب کې د خپل ګوند لخوا د ژوب ډویژن په کچه بدل شوی د ورځنۍ جرګې ته په وینا کې وکړه. نوموړي وویل چې د پښتنو ټولو قبیلې به د خپل مشرانو نمونه دوی ته ورکوي چې د په وینا پر خپل منځو مسلو او د هغو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. پاکستان تحریک انصاف د پخواني وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره نن په اسلام آباد کې د احتجاج ویلی دی. د ګوند پر خپل رسمي ایکسپانه هم نن خبر ورکړی چې د هیواد له بیلابیلو برخو احتجاجي کافی د اسلام آباد پر لور روان شوي دي. خو تاسو همدا لږه شېبه وړاندې زموږ د خبریال نه واورېدل چې په اسلام آباد کې امکان نه دی چې دا احتجاج وشي ځکه چې لارې ټولې بندې دي او د تحریک انصاف غړي او پلویان به هلته ونشي رسېدل. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې خبر ورکړی چې په هغه واد کې درې نور ماشومان ګزن وهلي دي. د پاکستان پولیو ایرډیکیشن پروګرام په نوم د ادارې نن پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې له دې درو ماشومانو څخه یو د خیبر پښتونخوا د رئیس اسماعیل خان او دوه د بلوچستان دي چې یو یې د ژوبو بل د جعفر آباد ضلع دی. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرایلي پوسټ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د نومبر 23 په دې بریدونو کې 65 کسان ټپي شوي هم دي. په وزارت ویلي د حملو په اړه والله مخه هیڅ خبرداري نه ورکړل شوی. حزب الله دا له هغه وروسته ده چې د اموس هاکسټن په نوم یو امریکایي استازی د لپاره منځني ختیځ ته تللی دی چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د لسو میاشتو روانې هغه نښتې ودروي چې اوس د مکمل جګړې بڼه اخیستې ده. حزب الله یو وسلواله ډله او د جنوبي لبنان پر زیاترو سیمو سیاسي نفوذ لري. امریکا حزب الله یو ترهګره ډله بولي. مشال ریډیو لن خبرونه اوسه وبله موجود کاپ 29 پنوم په آذربایجان کې د اقلیمی کانفرنس برخوالو له وګدو باسونو ورسته د اقلیمی بدلون د ناوړه غیزو د مخنیوي او جبرانمول لپاره 300 میلیارډ ډالرې بس پنه تصویب کړی ده. د دې موضوع تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د کاپ 29 پنوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدی چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو د 300 میلیارډ ډالري موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شو شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې و د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارډ ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لومړیو کې د 250 میلیارډ ډالر وړاندیز وکړ خو بې وزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ 29 غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمی مذاکراتو کې مطرح ده. روټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې 10 کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړې او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. روټرز خبري اژانس یادونه کړې چې 300 میلیارډ ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بې وزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله. د کاپ نهویشت اقلیمی غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ترامپ ستنېدو ته لږ وخت پاتې دی او له همدې کبله د شوې موافقې په اړه شکونه زیات شوي دي. ترامپ ویلي چې امریکا به له نړیوالو اقلیمي هڅو څخه وباسي. هغه همداراز کریس رایډ د امریکا د انرژۍ وزارت لپاره د خپل نوماند په توګه معرفي کړی چې د تیلو یو مدیر او د فوسیل سونګ توکو پلوی دی او د اقلیمي بدلون پر ضد د مبارزې له طرحو سره مخالفت څرګند کړی دی. څرګندنه ده چې له دې پیسو به افغانستان ته څومره ورسیږي خو د ملګرو ملتو ادارې هڅه کوي چې افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو په خاطر بودیجه ورکړل شي.
دا مشال رادیو دا.
له چین په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډی د کازاخستان او ازبکستان له لارې تر تیرېدو وروسته د افغانستان مزار شریف ته رسېدلی دی. طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې وویل چې په اورګاډي کې ټول 55 کنټینرونه ول او په 200 ورځو کې افغانستان ته رسېدلی دی. په بیان کې یادونه شوې چې اورګاډي به د ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او په لاره کې پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په هر حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي او سفیر هم پرون د طالبانو حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. نورحال په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوښتو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډی کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډی به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرسیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمنی په رسمیت نه ده پیژندلې مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړې دي. د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي. چین په افغانستان کې درې مهمې اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادونو سره لکه روسیه، ایران، منځنۍ آسیا د تروریستي ډلو ټپلو دفع کول او درېمه مهمه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تاوده اړیکې پالي د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري. مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول تلې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 2020 د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د خوست مزدوران غوښتنه کوي چې دوی کلنې تنخواوې پر وخت باید ورکړل شي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو دا هم غواړي چې د بیلابیلو کسبونو د زده کړو په پروګرامونو ورته جوړ کړي چې په خبرې پروګرامونو ورته جوړ کړي چې په خبرې د بېوزلۍ مخه ونیول شي. بل ورته ځایي مسؤلین وایي دوی هغو ټولو مزدورانو او د شهیدانو وارثانو ته چې د لومړی کټګورۍ په مستحقینو کې شامل دي د کال د لومړیو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړې دي. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
په خوست کې یو شمېر معلولین او مایوبین د ژوندانه له ستونزو شکایت کوي او وایي نه داسې وسایل لري چې د دوستانو په خادیو او غمرازیو کې برخه واخلي او نه ورته هغه ټاکلې تنخواوې په وخت ورکول کیږي. دوی یاد سرګندونې د یکشمې په ورځ په خوست کې د عامه روغتیا ریاست د اورتوپیدي او فیزیوتراپي مرکز دخوا یو شمېر مایوبینو ته د ویلچر او د ویش په ځای کې وکړي. د نادرشاه کوټ ولسوالۍ یو تن معلول حسین چې دواړو پښو باندې مایوب دی مشال راډیو ته وویل
چې دا شاشې دې په وازنه په خلوص او ماجرا زه خپل بي وایم نه را چې میس را کوم کو شي دا چې موټر سایکل دا شاعر کړی شي چې میګ خپل بي اي بل په وازنه په خلوص وي لره سای چې جمع جمل مزتاب کې دري می خپل پرځ دې اپ کې دري می دا سه جنازه ته سي دا سه انده سه واچ سه وشي کې ما کړته وشي خو
معلولین وای د دوی ټوله تمه هغه لګي تنخوا ته ده چې یو بل کال ورکول کیږي. د بابرک تانه د چرګوټي سیمه اوسیدونکو یې معلول لایق وغوښتنه کوي چې د دوی زندول شوی تنخواوې دي هم ورکړل شي.
د معلولینو تنخوا کومې چې تاخیر دی باید چې دا ورکوي وخت په وخت یا خدای ایله ده بیا دغه ازوکه ورته راځي دغه موږ کاروو چا سنګیری چا زاړه مور پلاری وړه زمه خلخانه ای دا کومک موږ غواړو چې باید تنخوا موږ ته راکړي.
یو بل معیوب شرمت خان چې د باک ولسوالۍ څخه د عامې روغتیا ریاست د اورتوپیدیا او فیزیوتراپي مرکز ته د ویلچر د ترلاسه کولو په خاطر راغلی او نوم یې پولیس کې نه وویل.
بس دا په خپیاړو خونې ته داړې مختر وزم نه وزم وزن د میبینو کې مې پیسې دي وسه مونږ دا چې که پټې مې روکې مونږ دا هغه لرو چې رایې کې خادو بسور یو مونږ خو چې لږ څه کوربور زده کو یا چې وکړو ځون ته څه طریقه پیدو کو څه ځون ته یو ډیپټي پیدو کو چې لږ د وړه بچیان سیار سي دي چې دې ته خو لږ چې شو ګټو.
بل لوري ته د خوست د معلولینو او شهیدانو امریت مسؤلین وایي چې دوی هغو کسانو ته د روان مریض کال د شپږو میاشتو تنخواوې ورکړي چې د معیوبیت ډول او اندازه یې د لومړۍ کټګورۍ برابر وي. د خوست د معیوبینو عامر مولوي عبدالرحیم وویل
کوم کسان هغه مستحق دی کټګورۍ ته سیخ دی برابر دی هغې ته مونږ تنخې شپږو میاشتو مبوسلې دي.
د خوست د معیوبینو او شهیدانو د ادارې مسؤلین زیاتوي هغه معیوبین چې یوه سترګه یوه پښه او یا یو لاس مرزادي او یا د ناروغۍ له کبله فلج دي د بودیجې د کموالي له کبله یې تنخواوې ځنډیدلي. خو د پیښو او جګړو معیوبین او شهیدانو وارثانو ته پیسې ورکړل شوي او د پاتو تنخواو په حواله کولو یې هم کار روان دی. د چارواکو په وینا په دې کال کې 2323 د شهیدانو وارثانو او 3943 معلولینو ته د دوی نغدي کلنی امتیازات ویشل شوي دي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ اوریدونکو یو وار بیا موږ تاسو ته د پاکستان تحریک انصاف چې نن په اسلام آباد کې کوم احتجاج پلان کړی دی او دوی ویل چې هلته به قافلې ځي د ملک له بیلابیلو سیمو نه. تاسو ته موږ یو څه معلومات خو درکړل. په اسلام آباد کې د خپل خبریال راشد خټک لخولې خو اوس په سوابای کې چون د پښتونخوا نه چې کومې قافلې تلې د هغه ځای د مخکښانو وینا وه چې دوی به په سوابای کې په انټرچینج کې په موټروی باندې هلته اول جلسه کوي هلته به غونډېږي او تر هغې وروسته به اسلام آباد په لور حرکت کوي. نو هم له سوابای نه را سره وسیم سجاد چې زموږ خبریال دی په پېښور کې د سوابای ته دا مهال رسېدلی. وسیم سجاد تاسو ته ستړي مشي وایو او که راته معلومات راکړي چې دغلته څه روان دي په سوابای انټرچینج کې دا خلک څومره تعداد کې درغلي دي د تحریک انصاف پلویان او غړي او د دې مخکښان او دې چې ویلو چې جلسه به کوي نو جلسه وکړه ویناوې وکړې او اوس څه وایي چې اسلام آباد ته به حرکت کړی دی یا روانېږي به؟
ډېر مننه. د سوابۍ چې کوم ځای دوی ټاکلی وو چې انټرچینج سره نږدې سلما رسټیر یا دا ودرېدلو چې کوم ځای دی په هغه ځای کې دوی ویلي وو چې موږ بدلته کې جمع کېږو هغه ځای ته ګڼ شمېر کېږي. موږ داسې ویلو چې په زرګاو خلک راغلي وو بلکې موږ وویلی شو چې د 40,000 شاوخوا خلک به وو د اسټیمیټس مطابق اندازې چې کومې لګول کېږي دلته صحافیانو لخوا نورې چې کوم شنونکي دي هغوی سره موږ خبرې وکړې. دوی وایي چې د 40,000 نه زیات خلک وو او ګاډي هم ډېر زیات وو لا ولاړو په لاره باندې آرام آرام سره روان دي چې کوم رستری او دوی ویلو دی غږی ته برغونډی ګول تر غون شو ال یمین ګنڈا پور ال تکي یو وړغون دی ویناوي وکړه په خپل ویناوي کې دا وی چې یو بل وګا به جوړیږي یو بل لبا او سلاور کو یو بل لبا زیور کو او پر امن ته تیسره مخ پوڑان دی باندې زو اوس به مخ کی روان دی مونږ هم ور سره ور نږدې نږدې روان یو پنجاب اٹک علاقے تچ دے داخل شوے دے بل سرے را نہ دے داخل بل سرا دی خوا صوابے شاخوا علاقہ کلا وہ سام دے دی خو تردید دیزه پوری کوم ګورو دوی ته هیڅ قسم خندان نوې خودل شوی مخ کی دوی ته غازی بروتا راپور دار چې غازی بروتا او داغین وړاندې دی پښک نور زینو کی دوی ته کنټینرونه لګول شوی دوی ته لاري بندي کړل شوی دی او خب مضبوطه تور باندې بندي کړل شوی دلته کوم د مګیو شمیر د پلویانو سره مهم خبري وکړو د مخکخانو سره یا چې کوم پالیسی میکرز شې دی یا لیډرانو داوی سره مهم خبري وکړي غیر تویل که هر حال به مونږه اسلام آباد ڈی چوک تزان رسو کا نن و رسیدو کا سبا و رسیدو کا بل سبا و رسیدو خو منگو با منگو پا رستو باندی نرازو منگو با اولان دی باندی زو دا خبرہ علی امین گنڈا پور پا خپلا وڑا و ایناوی کی دا پا دی سوابی انٹرچین تا نیزدی جکم زیا کی دوی رائیو زشیو پا آغازگی کی دا خل کو دامویل جی ہر کلو منگو با ڈی چوک تزان رسو
ما اس پا دی ٹوٹر باندی و دا کتو ایکس چی و تا اس وی یو خبر چی دی که دا علی امین گنڈاپور سره د عمران خان میرمن چې دا بشرا بی بی غم په دې قافله کې شامل ده کنه
تاسو معلومات بالکل دا سیدا بالکل هم دا سیدا علی امین گنڈاپور سره سرکاري پروتوکول تر دا ځای پوری راغو مخ کلا ګورو چې ور سره سرکاري پروتوکول زیرو کنه په دغه سرکاري پروتوکول کې ور سره خبر دا دی کنفرم خبر دا دی ما هم چې اوسو خبري وکړو نو هغه کې داري چې بشرا بی بی د پخوانی پرایم منسٹر یا د علاوه وزیر عمران خان اهلیه چې دا کور ولا دا هغه پکې هم دا او سره مخ وړاندې دی باندې روانه ده
سم ده ډیره مننه وسیم سجاد اوریدونکو تاسو خبري وریدي دغه د صوبې انټرچینج نو ست د پی ٹی آئی قافلہ اسلام آباد پر لور روانہ خدا خو دا سخکاری چی با چلک مخ کلار شی بیا وطا پا موٹر وی بند دا نو او با گورو چی دی بسنگ زن دی خو ہوت خیچ خام خواب ہر صورت کی با اسلام آباد تا زن رسی و دا احتجاج بال تا ریکارڈ وی خو او با کتیشی چی دی با مخ کسا کوی اس پر بلی موضوع تراشو دا جنوبی وزیستان بلکې د بر جنوبی وزیستان سدون کی وای چی دا پوز لخوا دا وسلوالو خلاف عملیاتو کی دا ماتر گولو دا استعمال لوجی دوی په ځنګلونو کې د اور لګېدو پیښې مخې ته راځي او د دوی په خبره چې د هغې له وجې ډېرې قیمتي ونې چې دي هغې ته زیان رسي. د مکین اوسېدونکو مشارې دوی ته ویلي چې څو وارې په ځنګلونو کې اور لګېدلی خو حکومت د هغو پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. بلخوا د جنوبي وزستان د ځنګلاتو محکمې یو افسر بیا مشارې دوی ته ویلي چې په ضلع کې د اور لګېدو د پیښو اصلي وجه لا هم معلومه نه ده. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی ویائی چې د پوز له طرفه د وسلاوله په خلاف عملیات کشی د توپ او مارټر ګولو استعمال په وخت د سیمو ځنګلو کښې د اور لګېدلې پیښې مخې ته رودریمي چې په وجه یې قیمتي ونې سوېزیږي ضایع کېږي. د مکین سیمې اوسیدونکی منهاج مسجد په دغه برا کښې مشال ریډیو ته ویایي.
دغه زه اول د مستره چکیم د غر سلسله د درغل سره دلتا د ارمی طرفه ماټر ګولا روغللا هغه د واچنا یور ولا کی تقریبا پکروڑا و ځنګل د دغه تبای راونه وی چې کیم ون دی پاسه سبالوت مستړې ورتا یا ای زتون شواوان ناشتار شولی او چلغوزای بیا میز د ډبل ون ډبل ټو چې کیما ماتما د ریسک ول هغه ته هه کال وکی هغه یی چې د مشر د تاسو سوالات نوی چې دمره چې غرته وخت یې یو د یورو مړ کی
د پښتون ژغورنه غورزنګ سره روغه سیمه مشر شیرزاده مسجد د ضلع په ځنګلو کې د اور لګیدلې پیښو په براک شه ویایي.
په دا علاقه شه د سردې په وجه باندې چې کی مور ته وشه د هغه وت شوی دی چې یو ګولې په یو ځوی باندې ولاگی یغنا یور ولاگی داغا یور وټول غرینا تا وټول علاقې ته منتقل شي. په وزیرستان شه چې کیم ادارې دي د یور د مړول یغه موکمه ها هیڅ شتون نشته دی.
مشال ریډیو چې د اور لګیدلې پیښو په براکښې د سویلي وزیرستان ځنګلاتو محکمې مرستیال مشر عرفان ماسید سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کښې وویل
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کی د حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع په ځنګلو کښې د اور لګېدلې پېښې مخنیوي د پوره دا زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو خو آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې.
د تورخم د مزدورانو اتحادی مشرانو د نومبر پر 22 مشالو ته ویلي چې دوی خپل سفری اسناد جوړ کړي، خو لاغې باوجود ورته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړو تجارتي ګنډو وړو راوړو اجازه نه ورکول کیږي او بیروزګار شوي دي. دوی ویلي کسټم چارواکي دي یو تن مزدور ته له افغانستان نه پاکستان ته د ورځې یوازې 40 کیلو خوراکي شیانو د ځینو خارجي توکو وړلو اجازه ورکړي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي به مشارلو ته ویلي چې هلته بغیر محصول چاته اجازه نشي ورکولی چې په لږ یا ډیر مقدار کې سامانونه کاچاک کړي، او د کسټم قوانینو لاندې یوازې قانوني طریقه یعنی امپورټ ایکسپورټ عمل له لارې پرې خلک تجارت کولی شي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د تورخم د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده په تورخم ورته نرمي راوستل شي او دواړو خواو ته دې د وړو ګنډو اړولو اجازه ورکړل شي.
مونږ باندې خو ډېر وخت نه بندیز لګول شوی دی، خو یو میاشت شي چې مونږ باندې د پاکستان ایپسی طرفه مونږ باندې ډېر سخت بندیز لګول شوی دی. دوی زموږ سره بیخي 15 کیلو شایم په خوراکي توکي نه پرېږدي چې مونږ سره کومه ګنډه غوټه دا مونږ سره نه پرېږدي. مونږ له اجازه نه راکوي چې د افغانستان له ویسو یا د افغانستان نه پاکستان له راوړو.
دې مزدورانو په تورخم کې کسټم چارواکو ته یو فهرست ورکړی چې دوی ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې 40 کیلو غیر ممنوعه سیزونو ګنډو وړو راوړو اجازه ورکړل شي چې په دې کې کپڑا، مشروبات، غوړي، چای، شیمپو، صابون، کراکري یا د شیشې لوښي، دالونه، تازه او خشک میوه او چاکلیټ شامل دي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر باچا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کسټم قوانینو لاندې هیچا ته اجازه نشي ورکولی چې له بغیر محصوله او امپورټ ایکسپورټ عمل نه څوک لږ یا ډیر مقدار کې تجارتي توکي په لاسو کې افغانستان نه پاکستان ته راوړي او یا یې د پاکستان نه افغانستان ته یوسي. د تورخم د مزدورانو اتحادیې مشرانو ویلي چې دا محل دوی سره څه باندې دو زره مزدوران رجستر دی او د دوی سفری اسناد برابر دی او بیا خوښه درې زره داسې مزدوران هم ورسره شته چې غوی لګیا دی خپل اسناد تیاروي او دا ټول وس بے روزګار شوی. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او دې لاندې په تورخم دروازه هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او په غیر قانوني توګه د تجارتي توکو په وړو راوړو باندې هم بندیز لګول شوی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د باجوړ د مومند اوسیدون کی وای په سیمه کې یو شمیر ښکلي ځایونه موجود دي، خو ضرور دا ده چې حکومت هلته سهولتونه برابر کړي او سیلګرایو ته وده ورکړي. دوی وایي د سیمې غرونه شنه دي، د اوبو چینې پکې بهیږي او په ژمي کې پکې واورې هم کیږي، خو د تګ را تګ لارې ورته سمې نه دي او هلته د سیلانیانو د پاتې کېدو لپاره هم مناسب بندوبست نشته، نو ځکه سیلانیان هلته نه ورځي. بلخوا د باجوړ نه د حکومتي ګوند یو پارلماني استازي وایي چې په دې اکلې د سیلګرای د حکومتي ادارې سره خبرې کړې دي او د هیله خوله چې په راتلونکي وخت کې به د سیلګرای د ودې لپاره په سیمه کې اقدامات وشي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې ورو.
د باجوړ په ماموند کې د سیلګرای ګڼ شمیر ځایونه شته. هغه خلک وایي چې که حکومتي ادارو ځینې ودانۍ جوړ کړي د سیلګرو د ورتګ سهولتونه برابر کړل، نو بیا ممکنه ده چې هغلته د سیلګرۍ د سند د لارې هم خلک ډېره ګټه وکړي. شاه ولي خان مامند خلوزو د کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن دی. هغه مشال ریډیو ته وویل مامند په ګرد باجوړ کې تر ټولو ښکلي درې لري. دغه تغورنه کالو سر شنه وي، ولې د واور موسم کې تر ټولو اول او زیاته واور مامند کې کیږي.
د بادیسې ښکلی د سیل زیاده، خو د اوبو نشواله دی. که هلته چرتي د اوبو یو کوه یو سولر کوه یا سیستم جوړ شي او د حکومت ته پاملرنه راشي، نو د ډېرو خلکو کاروبار ته جوړېدای شي. دوکانونه واړه واړه جوړ کړي دي، واړه واړه هوټلګي جوړ کړي دي، چایخانې جوړې کړي دي. بل زمونږ په مامندو کې مومن پټه وته وایي چې هلته خوب ډېرې ښکلي اوبه دي او داسې د غر پور شوګانې دي. هلته د سړک مسله ده، داسې کچا سړک ختلی دی، خو چې هلته سړک جوړ شي نو هلته به هم خلک سیل لځي.
مامون د باجوړ په مغربي اړخ د ډیورنډ کرښه ته څیرمه غریزه او پراخ آباده سیمه ده. په تیرو سرشمیرونو کې د باجوړ دغه سیمې آبادی د 15 لکو زیاته ښودل شوې. دغلته خلک کروندې هم کوي، خو هغه باراني او یا بیا د چینو په اوبو کېږي. د باجوړ د مامون د هغه لارې چې پورې غاړه د کونر سره لګېدلي، غاښي پاس، لیټای پاس او نواپاس یې ډېرې مشهورې لارې دي. دغه سیمو ته که تر ټولو لوی مشکل کوم شته، هغه بیا د سرکونو د کموخت او یا د خرابوالي دی. د مامند اوسیدونکو او د عنایت کلا د بازار د دکاندارانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشال ریډیو ته وایي حکومت که دغلته سهولتونه ورکړي، د باجوړ نه علاوه د مومند او د دین خلک به هم دغلته د سیل لپاره ورشي.
د اوبو مسله هملته شته دی، بجلی دا مسله هملته شته دی چې د هغه نه ښکته راشي. مرسته په مین روډ باندې راځي، په بر کلي کې بادیسي ورته وایي چې هغه ته هر مازیګر 2000 پورې کسان به هغه ته هر مازیګر راځي د سیل لپاره، چکر دپاره، د واکینګ دپاره. هغه ډېر مزیدار ځای دی. په هغه کې د اوبو مسله شته دی، په هغه کې مطلب د سیلګرو دپاره چې کومه مزیدار ځای سهولیات هلته نشته دی. چلته حکومت راشي هغه ځای ته توجه ورکړي، په هغه ځای کې ځنګل غونته دی، بوټي غونته دی، چې هغه ځای کې صفایي وکړي او کورسۍ پکې ولګي د ناستې لپاره. بیا چې بر لاړ شي کګا پاس او توید د کګا پاس نه چې راښکته شي، دغه علاقه هم ډېره ښکلې مزیدار علاقه ده چې حکومت پرې توجه ورکړي، نو دا ډېر ښکلي ځایونه دي. دې ته به یوازې د باجوړ خلک نه، مومندو دا به هم تر هغې ښکاره خبره ده چې مومندو کې خصم مزیدار ځایونه نشته دی.
د مومندو نه د صوبای سیملې په څوکۍ منتخب غړی ډاکټر حمیدالرحمن مشهد رډیو ته وایي دوی هم کوشش کوي چې د خپلې سیمې د سیل ځایونو ته سهولتونه ورکړي.
پکنیک سپاٹس بنڈا گئی، دارنگی گبرے سفرے مومن پټه اسما دغه چې بادشیا دا ټول پکنیک سپاټس دا مونږ ورکړی مو یو دغه د پاره ورکړی او ټورست چې کوم زموږ ټوریزم ډپارټمنټ دی دغه د پاره او زمونږ پلان هم شته خو چون کې حالات داسې دي چې په دې کې د بار نو فلال خلک ناراضي او ځای خلک چې دي نو هغه په دې باندې هلته مطلب هغه ګیدرنګ دغه کېږي دغه زمونږ خپل علاقه ده او دغه علاقې د ترقۍ دپاره پلان کې هم شته ده چې دې دپاره مونږ څه سکیمونه په نیکسټ ډی پی کې واچو.
د مامونو په دغه سرحدي لارو به تیر وختونو کې کاروبارونه هم کېدل خو هغه اوس بند شوي او خلک وایي دغلته جوړ شوي سړکونه هم شاوخوا 50 کاله زاړه شوي. خو د سیملې د غړي ډاکټر حمیدالرحمن په خبره دوی د ځینو سړکونو جوړولو منظوره هم ورکړې دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.